ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೀವ ರೇಡಿಯೋದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನು ಅವರಿ ದುನ್ಕೋದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ ನಂದು ಜುಮೆ ವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಪಿಂಜಲ್ ಲಸಮ್ ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಅತಲ್ಲ ಸಮಾನೆ ಠರ ವಕ್ತ್ ಶಿವದೆ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಮಹಾಮ್ ಶಪಕ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿಬಿದಿ ಪಿಂಜ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಔದಲ್ತಾ ಪೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಅತ್ ಬಜಿ ಶಿಬಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದೇ ಯೋ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕೆ ದರ್ತಾ ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
ಔಜರ್ ನೌಶಿರವಾನ್ ಕಲಂದರ್
ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯು اول تاسو تبلان دیکھو دا مهم خبرونو سرٹکی
پتیر یو کال کې د ترهګری پاړه حکومتي شمیرې خای تر ټولو زیات پردونه د پښتنو پسې موکې شوې دي خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار پارلیمان کې په پوز د نیوکو نه ډډه کولو غوښتنه کړې
اس کی کامیابیوں نے ملٹری آپریشن اور متحرک پوری قوم کو کر دیا اور پوری قوم ساتھ ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے خدا کے لیے اس کا احساس کریں یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے کیونکہ سول ملٹری علیحدہ نہیں ہے کہ سول نے یہ کیا اور ملٹری نے یہ کیا
دا پاکستان دا سینٹ غړو په پنجاب صوبه کې د ترهګرو ډلو پر ضد د ګام نه اخستلو په سر په حکومتي تګلارې سختې نیوکې کړې د مخالف ګوندونو د سینټ د غړو دریس په اړه سیړونکي حسن عسکری وای
جو بات اے این پی کے لیڈرز نے کہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ فوج پہ یہ پریشر جو ہے وہ بڑھے گا اسی قسم کے ایکشن کو پنجاب کی میں بھی کرنا پڑے گا
او دا امریکی دفاع وزیر ایش کارٹر دا ترکی او عراق نو روس تا افغانستان تا هم ورغلی نموڑی پا عراق کے دا داعش پا زد دا توندو گامونو اخستلو لپارا غک کردی
گران اور دن کو پدی یو ساتا خبری خبرونه کې بعد تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري مونږ سره اوسئ
د پاکستان حکومت دا وکړي روان کال 2015 کې د فوجي عملیاتو د لارې د ترهګری په ضد مهمه کامیابی موندلې د داخله چارو مرستیال وزیر بلی غرامان د سینټ غونډې ته ویلي د ترهګری یو لسو پیښې چې زیاتره پکې قبایلي سیمو کې شوې دي په وخت کې پوز شپږنیم سوه ترهګر وجلې دي د زیاته کړې د ترهګری څلور نیم سوه پورې پیښې فاټا دوه سوه خیبر پښتونخوا او نږدې یو سل او درې نوي بلوچستان کې شوې دي بل پروتا داخله وزیر چودری نثار علی خان کامی سملے تویلی چې د ترهګرو په ضد فوج او سیویلین حکومت په ګډه د ضرب عزب عملیاتو فیصله کړې و خو چودری نثار علی خان وای چې دغه عملیات کامیابی سره روان دي او باید مخالف ډلې په دې لړ کې په فوج د نیوکو کولو نه ډډه وکړي
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مشرانو سینټ کې د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې تګلارا نېشنل ایکشن پلان په کمزوري نفاس سخت نیوکه کړي د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر ویلي د تندروي پر ضد جنگ تر هغه نشي ګټل کېدی تر څو چې غیر قانوني ګرځول شوو تنظیمونو د نوو نمونو لاندې خپلو عملیاتو شروع کولو مخه نیول شوې نه وي د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین پنجاب کې د تندروي ډلو په فعالیتونو اندېښنې څرګندې کړي او ویلي د نېشنل اکشن پلان عملي کېدو باوجود اوس هم په پنجاب صوبه کې د شپېتو نه زیات غیر قانوني تنظیمونه فعال دي
د افغانستان پولیس سره نږدې د پاکستان قبایلي سیمې خیبر جنسي په لری پرتا سیمه تیرا کې د جمعې په ورځ تر سره شوې یو فضائی کاروائی کے شپک شکمن جنگیالی وجل شوی دی پتہ اڑبانے نور تفصیل دا ڈیو ریڈیو خبریال ابراہیم شینواری راکوی
د روانې میاشتې پنځلسمې نېټې نه پس نن په دویم وار پاکستانی جنگی تیارو او هلیکاپټرو د افغانستان پولیس سره څیرمه د خیبر ایجنسی تیرا په غریز علاقه کې د جنگیالو مرکزونو په نښه کړي د پاکستان پوز د عام اړیکو څنګ یا ایس پی آر لخوا ځایي میډیا ته خبرو شو خبرونو کې یو ځل بیا دعوه شوې چې د کوکی خیلو راجګل په غرونو کې شوې دغه بمبارۍ کې شپږ مشکوک وسلواله کسان وژلي پوز یې چې د خیبر ون نیمه پوزي عملیاتو په نتیجه کې د تیرا زیاتره برخې اوس د جنگیالو څخه پاکورو نه پس یو څه شمېره مشکوک وسلوالو کسانو د راجګل په غارونو کې پناه اخیشته او هم دغه وجه ده چې پاکستانی جنگی تیاری او هلیکاپټرې وخت په وخت د جنگیالو دغه د پټي ځایونو په هوایي بریدونو په نښه کوي خود ځای میډیا د غلاکو ته درست نه کېدو لوجه کله هم په دغه بریدونو کې د پوز لخوا شو ځاني طرفاتو په اړه شوې داوی په آزاد توګه تایید کول ممکن نه دي. هم د جمهور نه ترلاسه شو خبرونو له مخه دغلته د غونډي علاقه کې د ملک شګه په خوړ کې جوړ کړی شوی امنیتي پوستینه د امنیتي عسکرو یا اف سی والو افریقه مکړی شوې ده، د کومې لوجه چې دغلته اوسیدونکو خلکو کې یو ځل بیا یې راخوره شوې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
پاکستان کې د ماشومانو تعلیم په اړه خبره شوې یو سروي وایي په ملک کې د شپږ نه تر شپاړس کالو پورې ماشومانو 40% د سکولونو نه بهر دي. د اثر په نوم د تعلیم شپږمه کلیزه سروي وایي چې په دغه 40% کې 14% ماشومان په سکول کې کله هم داخل کړی شوي نه دي او 6% ماشومان د سو وجوهاتو له کبله د سکول نه ډراپ کړی شوي دي، یعنی هغوی د سکول سبق پرېښودی دی.
او بلخوا د ملګرو ملتونو د ترقی ادارې یو این ډی پی په نړۍ کې د انساني ژوند ترقی په اړه باندې یو رپورټ جاری کړی دی چې پکې ویل شوي دي پاکستان د تعلیم، عمر او معیاري ژوند په لړ کې د نړۍ د نورو هیوادونو نه یو درجه نور هم راپریوتی ری او دا اوس 120 ته راغلی. یاد دی وی چې یو این ډی پی دغه رپورټ تیار کړی نو پکې په اخیری هیوادونو کې نایجر او بروندی ری او ټول د 180 هیوادونو دغه سروې جاری کړی.
د ملګرو ملتونو په مرسته د شام حکومت او اپوزیشن ترمنځ د سولې خبرو اترو پلان شروع کېدو 2 هفتې وړاندې د نړۍ مشران نن په نیویارک کې د شام د مسلې سیاسي حل په سر د درېمې مرحلې غونډه کوي. په دې حق باندې نور حال تاسو ته زمنګا همکار شعیب زاده په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکای خارجه دفتر وای په غونډه کې بعد د صدر اسد پهلوي، روس او ایران هم شامل وي. هغه ملکونو ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې په ویانا کې د شام په سر بیلابیلو غونډو کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو هیډکوارټر یا مرکزي دفتر کې د زیارت پر ورځ ناوخته د وینا په وخت د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په کېدونکې غونډه د شک څرګندونه وکړه چې دا به د منلو وړ د شام اپوزیشن ډلو په جنګلو رد کړي. د انټرنیشنل سیرین سپورټ ګروپ په نوم د شام مرسته کوونکې ډله تمه لري نن به د دوی لخوا د وړاندې کوونکې قرارداد امنیتي شورا منظور کړي. د قرارداد شام کې د سیاسي واک اختیار انتقال او تجویز شوې ډزبندۍ تایید کړي. اخوا روانه اونۍ د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي وو چې دا وخت مهمه خبره ده چې ټولې ډلې په دې راضي شي چې په ویانا کې د دې نه وړاندې شوو دوو غونډو کې چې کومې خبرې شوې وې په هغې نور پرمختګ وشي. دغه په وینا مهمه خبره به دا وي چې په ګرد شام کې ډزبندي وشي. د شام په اړه جوړ دغه نړیوال ائتلاف دا هدف هم لري چې په شام کې هغه ډلې خبرو اترو ته کینوي کوم چې د شام حکومت مخالفه ډلې دي، خو په دغو کې بیا ځینې هغه ډلې هم شته کومې ته چې ترهګرې ډلې ویل کیږي.
او د امریکا دفاع سکرتر ایش کارټر د جمعې په ورځ په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی دی. د نوموړي دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د سویلي ایشیا ملکونه په خاصه توګه افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې لخوا تشدد کې زیاتوالی لیدل شوی دی. ایش کارټر به افغانستان کې د امریکا ځواکونو او افغان پوځي کمانډرانو سره ویني.
د امریکې صدر براک اوباما وایي د قومي سلامتۍ د ادارو لخوا ویل شوی دی چې امریکې ته د ترهګرۍ واضحه خطره راپېښانه ده، خو د هغه په وینا دوی له اوس بیدار اوسېدل پکار دي. صدر اوباما په ټلویزیون باندې قامته وینا کړې ده. د کلیزو رخصتو وړاندې صدر اوباما ته د زیارت په ورځ د ورجینیا په مکلین ښار کې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي مرکز کې د سلامتۍ په اړه تفصیلي حال ورکړل شوی دی. امریکایي صدر ویلي دي ضرورت دې خبرې دی چې امریکایان د خپلو اعلی اقدارو سر لوړۍ ته اولیت ورکړي.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تندره وډلې داعش مالی مرستو مخنیوي لپاره یو متفقه قرارداد منظور کړي. د قرارداد مقصد د داعش په پراخه او مضبوط مالی مرستې راکابو کول دي. د سلامتي کونسل د غړو هیوادونو د خزانه وزیرانو غونډې مشري په غیر روایتي توګه د امریکا د خزانه وزیر جیکب لیو کړي. جیکب لیو ویلي د داعش مالی مرستو مخنیول مشکل هدف دی.
د عیسایانو رومن کیتولیک چرچ مشر پوپ فرانسیس د مړی شوې مادر ټریسا دویمه معجزه منلې او هغې ته د عیسایانو مقدسه رتبه سینټ درجه ورکړې. د ویټیکن دفتر ویلي پوپ مدر ټریسا ته د سنت درجه ورکولو فتوی منظوري ورکړې ده. په فتوا کې د هغه معجزې ذکر شوی دی چې په برازیل کې په کال 2008 کې یو تن د سر د کینسر رسولین په مکمله توګه روغ شوی. کیتولیک میډیا وایي د دغه تن میرمن د خپل خاوند روغېدو لپاره د مدر ټریسا نه دعا غوښتې وه. نوبل انعام ګټونکي مدر ټریسا خپل ټول عمر د غریبانانو خدمت لپاره وقف کړو. هغه په کال 1999 کې په هندوستان کې د 80 کالو په عمر کې مړه شوې وه.
د چین چارواکو د جمعې په ورځ په سرخار بیجنګ کې د ماحولیاتي خچنوالي خطرناک شکل اخستو له سببه د خطرې دویم خبرداری جاری کړی دی. د موسمیاتو چارواکو تم سرګنده کړی د زهرجن لوګي د چین په شمالي برخو کې به زیاتره د خالی ورځې نه تر نهې ورځې پورې موجود وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د ډیوا ریډیو په دې خبرونه کې یو شمېر مهمه رپورټونه لرو. دا به درته هم وړاندې کوو چې څومره ماشومان دا کال سکولونو ته نه دي تللي. آیا ستاسو د کورنۍ ماشوم هم په دغه ماشومانو کې شامل دي؟ د دې نه علاوه پاکستان د انساني ژوند او د عمر د ترکې په درجو کې یو درجه نور را پریوتر و. دا وخت یو سل او وسل وختم نمبر ته راغلی دی. څه وجدي او دغه معیار کې کمی کمی خبره د باس لاندې راځي په دې باندې.
او نوشروان خلندر دا ټول څومره ملکونه دي چې د دې درجه بندي شوی دی چې پاکستان پکې په یو سل او وسل وختم دی؟
دا تقریبا یو سل او اته اتیا ملکونه دي چې پاکستان پکې تقریبا په دغه نمبر باندې پاتې شوی دی یو سل او وسل وختم. دغه علتونه به هم خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. اکرام خو موږ سره خبر دی د پاکستان نه. یو خو په تیرا کې پیښې هم شوې دي. په تیرا کې په تازه پیښو کې پوځ دا وکړي چې شپږ ترهګر یې نور وجلی دي او د دې سو ځالې هم د منځه وړي دي. خو د پاکستان په پارلیمان کې د ترهګرۍ په معامله باندې ډېر زیات تود بحث شوی دی. او په دغه کې د داخله چارو چې کوم مرستیال وزیر دی بلی غرامان ویلی دی چې یو له سوره ترهګرۍ پیښې کال 2015 کې شوې چې زیاتره د پښتنو په سیمو باندې. خو په دغه باندې اکثره د کامپرس تنظیمونو او په پاکستان کې سیاسي تنظیمونو په پوځي عملیاتو نیوکه هم کړې دي چې ویلي دي دغه هغه شان اثرات نشته. چودرن رسالی خان دوی ته خاص کړی چې مهرباني وکړي چې په پوځ باندې نیوکه مکوي. په دې اړه باندې یو رپورټ د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان سینټ کې کورینو چارو مرستیال وزیر بلی غوریمن د ترهګرۍ په حق له سرکاري شمیرې وړاندې کړې دي او په دې کې ویلي شوی دي د کال ټولو نه زیات د ترهګرۍ پیښې قبایلي سیمو کې شوې دي چې شمیره یې 3.5 نه زیاته وه. دغه شان په دویم نمبر بلوچستان صوبه کې 200 نه زیات پیښې شوې دي او په دې کې 100 تنه وژل شوې دي. او خیبر پختونخوا صوبه کې 193 د ترخګری پیښې شوې دي او مجموعي توګه د کال نږدې 650 ترخګر وژل شوې دي او د 200 نه زیات نیول شوې دي. شمیرو تر مخه ټولو نه زیات قبایلي سیمو کې 303 ترخګر وژل شوې دي. دغه شان نیول شوي 210 ترخګرو کې ټولو نه زیات 301 ترخګر د خیبر پختونخوا صوبې نه نیول شوي دي. بلوچستان نه 218 او قبایلي سیمو نه 80 ترخګر نیول شوي دي. د حکومتي شمیرو پر ضد غیر سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان کې 350 د ترخګرې پیښو کې 900 عام خلک هم وژل شوي دي. سینټ کې مرستیال وزیر دا هم ویلي دي پاکستان کې 180 تنظیمونه قلم ګرځول شوي دي او د یو څارنه روانه ده. بلخوا قومي اسمبلی کې کورینو چارو وزیر چودري نثار دعوه کړې ده د سیاسي ګوندونو په اتفاق روان پوځي عملیاتو کې لوی کامیابی ترلاسه شوې دي.
اوس کی کامیابیوں نے ملٹری آپریشن اور متحرک پوری قوم کو کر دیا اور پوری قوم ساتھ ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے خدا کے لیے اس کا احساس کریں. یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے کیونکہ سول ملٹری علیحدہ نہیں ہے کہ سول نے یہ کیا اور ملٹری نے یہ کیا. مگر خود اپنے آپ کو انڈر مائن نہ کریں کہ ایک دھماکہ ہو جائے تو پھر تو ہر ایک پہ تنقید ہوتی ہے. مگر جو 12,000 سے زیادہ انٹیلیجنس اس میں سارے کامیاب نہیں ہوئے. کئی جگہ
دوی وی ټول سیاسي ګوندونو په اتفاق روان عملیات کامیابی سره روان دي او سیول او ملټری یو بل نه بیل نه دي. په یو 14 نه تنقید خو کیږي خو 2000 نه زیات انټیلیجنس عملیاتو کې کټول نه خو په سونو کې کامیابی هم ترلاسه شوې ده. چودری نثار دا هم ویلي دي چې اوس هم 10,000 پوځیان قانون نافذ کوونکي ادارو مرستو دپاره تیار ولاړ دي او ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې نه پس نږدې 80% عملیات پولیسو کړي دي. چودری نثار د مدرسو په حق کې ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د حکومت مرسته کړې ده.
مدرسو نے کون سی دہشت گردی کی ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں؟ مدرسوں نے ہر مقام پہ ہمارا ساتھ دیا ہے, نیریٹو پہ ساتھ دیا ہے, ڈائیلاگ پہ ساتھ دیا ہے. اگر چند مدرسوں سے پڑھ کے کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو بہت سارے اعلیٰ اسکولوں سے پڑھ کے بھی لوگ دہشت گردی کرتے ہیں, ان اسکولوں کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں.
دوی وی چې آخر ولې مدرسو خلاف کاروای وکړو؟ دوی خود ترخګری پر ضد حکومت سره ولاړ دي او کچر مدرسې نه فارغ ځینې تنان ترخګری کوي نو داسې هو اعلی تعلیمي دالو نه فارغ شوي تنان هم کړی دي. کورینو چارو وزیر یو خو د مدرسو په حق کې خبرې کړې دي او دا یې هم ویلي دي چې د جماعت ممبر به د نفرت خورولو د پر استعمال اجازت ور نه کړو, خو پایتخت اسلام آباد کې دا درېمه جمعه ده چې 2 بجې نه 2 بجو غرمې پورې د موبایل فون سیګنلز ځکه بند ساتلی شي چې چرته د سور جمعت خطیب مولانا عبدالعزیز د موبایل د ذریعې خطاب ونه کړي. اورنګزیب خان, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان سینټ کې اپوزیشن غړو د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې تګلاره نېشنل اکشن پلان په کمزوري نفاذ باندې سختې نیوکې کړې دي او یو شمېر اپوزیشن غړو په پنجاب کې د تندربه تنظیمونو په فعالیتونو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر ولا چارا کوي.
د تیر زیارت پر ورځ د سینټ غونډه کې ترهګرۍ په ضد کامی تګلاره باندې عمل درآمد په حق له بحث په وخت د ایوان غړو په حکومتي کارکردګۍ باندې سخت نیوکې کړې دي او د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینټر فرحت الله بابر ویلي چې ترهګرۍ خلاف جنگ تر هغې ګټور نشي ثابتې دي تر څو چې حکومت کلدن تنظیمونه په نښه نه کړي. فرحت الله بابر په خبره دغه تنظیمونه په حق له د ریاستي ادارو پالیسي داسې لګي چې غلطه وای غلا کوه او د کور مالک ته وای چې بیدار اوسه. هم تیر وس پختون کام پرست عوامی نشتلګوند هم پنجاب ایالت کې د کلدن تندرو یړلو د فعالیتونو معاملې راپورته کړي ده. د ګوند جرنل سیکرټر میا افتخار حسین ویلي چې کو حکومت کامی تګلاره باندې عمل درآمد کې واقع سنجیدون اوس پور به پنجاب کې د کلدن تنظیمونو خلاف کاروایي شروع کړي وي, خو په حقیقت کې دا سینه کیږي د سنه چې د میا افتخار حسین په خبره په ډاګه کیږي چې د حکومت په نظر کې ترهګر صرف شمالي وزیرستان کې وجود لري او پنجاب ایالت کې دغه ډلو سو وجود نشته دي. میا افتخار حسین تور لګولې دي چې پنجاب کې دا وخت د شپېتو نه زیات پابند کړې شوی تنظیمونه فعال دي, خو یو حکومتي امنیتي اداره د دې نوټس نه اخلي کم چې د شلنکاتی ملي تګلارې په ښکار نه فیده. که څه هم په مرکز او پنجاب کې واکمنه مسلم لیگ نواز ګوند په ایالت کې د کلدن تنظیمونو په ښکار د فعالیتونو نه انکاري دي او وایي چې د دې تنظیمونو په کلکه سارنه کول شي, خو هم دغه ایالت سره تعلق لرونکي آزاد مبصرین د دې دعوې سره اتفاق نه کوي. ډیو سره خبرو کې د دفاعي او سیاسي چارو ماهر ډاکټر حسن عسکری د مخالفو ګوندونو لخوا پنجاب ایالت کې د تندرو یړلو په ضد کاروایو نه کېدلو اعتراض پزه او جایز بلی او وایي
جو بات این پی کے لیڈرز نے کہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے, میرا خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ فوج پہ یہ پریشر جو ہے وہ بڑھے گا اور الٹیمیٹلی ان کو اپنی, اگر انہوں نے اپنی اٹانومی مینٹین کرنی ہے ان کو اسی قسم کے ایکشن کو پنجاب کی میں بھی کرنا پڑے گا.
کدا پاکستان فوج دا غواړي چې خپل بے طرفه کردار ثابت کړي نو ورته به د مخالفو ګوندونو دغه اعتراض ته غوږی خودل وی او فوج ته به په پنجاب کې هم هغه شان کاروایي شروع کول وی څنګه چې د ملک په نورو برخو کې د ترهګرو او تندرو یړلو خلاف دوام لري. د پاکستان د داخله چارو مرستیال وزیر بلیغ الرحمن نن یو ځل بیا د سینټ یا بر ایوان غونډې ته باور ورکړی دی چې کله دم ګرځول شوی تنظیمونو ته به په نوي نوم سره د کار کولو اجازت نه ورکول کیږي. د دفاعي چارو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری د جماعت الدعوة مشر حافظ سعید په ښکاره مټ پنجاب ایالت کې فعالیتونو په سر هم په حکومتي دعوو باندې سوالونه راپورته کوي او دی وایي چې د حافظ سعید غونټ خلکو د وجې نړۍ پاکستان ته د شک په نظر ګوري.
تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی جو موجودہ پالیسی ہے وہ کب تک وہ اس کو جاری رکھیں گے, اور جو بیانات ہیں حافظ سعید کے وہ اخبارات میں اسی طرح چھپتے رہیں گے جس طرح کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں.
دے دا جماعت الدعوہ پا معاملہ باندے دا پاکستان دا حکومت پالیسی دوما خبلی او زیاتوی چی ترکل پورے با پاکستان امریکہ و ہند پا دے خبر مطمئن او ساتلی شی چی حافظ سعید یو ترہگر ندے. حسن عسکری پا وینا کا صرف دا ہند خبر اوانو منگ بدا ویلے شل چی ہند دا پاکستان یو حریف تی خو امریکہ و دا نڑے دیر حیوادون حافظ سعید یو ترہگر گنی. او پا دے حالاتو کی ہم حافظ سعید نے آوازی پا خکارخ پل فعالیتون کوی بلکہ عوامی اجتماعاتو تا ویناگان ہم کوی. خود پاکستان حکومت صرف پدے خبر ازان خلاصوی چی مونگ دا جماعت الدعوہ پکلا کا سارنا کو. واضح دیوی چی دا پاکستان پنجاب ایالت او پا خصوصی توگا دا ایالت سویلی برخی دا تندرو یا مفکوری دا خورون لوی مرکز گنلی شی او دا شیعه مسلمانانو پا قتلیام کی ککڑ وسلوال ڈلی لکا لشکر جنگوی او دا غشان نور تنظیمون و مشران او دا دوی دا پلویانو لوی شمیره دا ایالت سویلی برخو سر تعلق لری. تیرہ میاش دا امریکی خار کیلیفورنیا کی دا مازورانو پا یو مرکز شوی ترہگر برید کی ککڑ پاکستان پاکستانی زنانہ تاشفین ملک تعلق ہم دا پنجاب سویلی علاقے ملتان سرو. پنجاب کے دا تیرو سو لسیز را حس واکمن مسلم لیگ نواز گن باندے دا کلدن تنظیمون سر دا ہمدردے تورون لگی. خو واکمن گن دا تورون ردوی او دا ایالت اعلی وزیر شہباز شریف وائی چپ ایالت کے با وسلوالو ڈلو تر فعالیتونو اجازت نور کولی کی گی. تیرہ میاش دا پنجاب حکومت لاہور کے دا لشکر جنگوی یو مدرسے دا سیل کولو او دا غلطن دا تنظیم ات دا سر غڑو دا نیولو دعوی کڑے وا. زړوان دے دا لاہور پولیسو دا کلدم گرزول شوی سپاہ صحابہ سره تڑاو پا سر دا پنجاب پو ہنتون نر دو پروفیسرانو دا گرفتارے دا وهم کڑے دا. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
ستاسو دا ٹولو غگ
ڈیو ریڈیو
د ډیو ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدای شئ.
دا وائس آف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان کې د ماشومانو تعلیم په اړه خبره شوې یو سروې وایي په ملک کې د شپږ نه تر شپاړس کالو پورې ماشومان 40% د سکولونو نه بهر دي. د یو غیر سرکاري ادارې کلیز رپورټ وایي چې په 40% کې 14% کله هم سکول ته نه دي تللي او 6% ماشومان د ځینې علتونو له کبله سکول پرېښوده دي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم اثر د کال 2015 د پاره په خپل کلیز رپورت کې ویلي چې کال 2014 کې د سکولونو نه د بهر ماشومانو تناسب 21% وو چې اوس د 1% خوالي سره دا تناسب سږ کال 40% ته راکوز شوی دی. د رپورت مطابق د سکولونو نه بهر دغه 40% ماشومانو کې 14% هغه ماشومان شامل دي چې بیخي د سکول په لار هم نه دی ورغلي او 6% هغه دي چاچې د بیلابیل علتونو لکبله سکولونه پریښودلي دي. د دغه رپورت په جوړښت کې شامل د اثر تنظیم ډیپټي ډایرکټر وقاص حمید باجوا ډیو ریډیو ته وایي چې سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو په شر کې د دې کمی ټول کریډیټ مور او پلار ته ځي. خو د پرایمری په کچ د تعلیمي معیار په حق له دې صدا سي وایي مطلب دا نه دی چې غنی د تعلیم معیار هم ښه شوی دی او د معیار درجه هم هلته ولاړه ده چرته چې تیر کال وا. دا جایزه رپورت د پاکستان په یو نیم سل کلیوالو سیمو او 21% خاري علاقو کې تر سره شوی دی چې پکې د 14 کالو د عمر د 2,00,000 او 60,000 ماشومانو د مورانو جبو ترڅنګ د انګریزي او ریاضي په مضمونونو کې د مهارت جاج هم اغستلی شوی دی. د رپورټ شمیره ښایي چې د سین ایالت د پرایمری په سکولونو کې د داخلو شرح هم کمه وه. رپورټ مخکې وایي هسې خو د سرکاري سکولونو په نسبت په شخصي سکولونو کې د محصولینو کارکردګي ښه وه. ولې دا هم په کتو کې راغلې ده چې مور او پلار په شخصي سکولونو کې سبق ترلاسه کوونکي 15% ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي، او د دې نه علاوه سرکاري سکولونو کې تعلیم ترلاسه کوونکي د شپږ کالو نه واخله تر شپاړس کالو د عمر پورې د ماشومانو د داخلو په شرح کې 6% اضافه شوې ده. هغه کم علتونه دي چې ماشومان سکولونو پرېښودو ته مجبوره کوي، په دې حقله نامتو ماهر تعلیم او استاد ډاکټر وقار علی شاه صدا سي وایي.
کوالی لیول باندې کلاس کې اتیا او پنځه اویا اویا ماشومان وي. چرور ودی په مخ کې زی نو بل کال تاره دای نمبر نیم پاتې شي او په دریم کال چې ګورې دا شل پاتې شي. نو هغه سره خبره تر کو دي استادانو سره چې دې په بنیادی وجه سره هغه یې چې اصلي خبره دارا چې په مورنۍ ژبه کې تعلیم نشته. نو الف الله په پښتو کې مده، په اردو کې مده، په نورو ژبو کې مده، او به بکری ته چې راشي نو د بکری په شکرونو کې چې دې اوښنلی نو دغه نه دی وتل د تا ګرانه. نو دې دې وجه نه ته لاندې لاره دای چې را وسو تخته راسکول سبق.
رپورٹ کې د تعلیم په څنګه کې د صوبو د کارکردګي هم جاج اغستل شوې دي، او ویل شوې دي چې د چارواکو لخوا په سکولونو کې د بایومیټریک نظام لګولو سره په تعلیمي ادارو کې د استادانو په حاضرۍ کې هم اضافه شوې ده، او سږ کال د ماشومانو د زده کړې په رجحان کې هم 10% اضافه په کتو کې راغلې ده. خو بیا هم مجموعي صورتحال ډیر خراب دی. د رپورٹ مطابق د شخصي سکولونو په مقابل کې په سرکاري سکولونو کې داخل د ماشومانو د انګریزي، ریاضي او د هغوی په مورنۍ ژبه کې د تعلیم د معیار حالت هم ډیر خراب وو، او د پنځم ټولګي خوښه نیم ماشومانو د دویم ټولګي د کچې د اردو، سندي او پښتو ژبې قصې هم نشوي لوستلې، او نه هغوی د انګریزي ژبې هغه فقرې یا د ریاضي هغه بنیادی سوالونه حل کولی شو چې په اصل کې د دویم ټولګي ماشوم ته ورتلل پکار وو. رپورټ زیاتوي چې کال 2015 کې د جنکو په سکولونو کې د داخلو په شرح کې هم کومه پزلپور اضافه نه ده شوې، او د نتیجو سرګندېږي چې د شتمن او نیسمن د فرق نه پرته د دواړو طبقو دننه جنکو ته د تعلیم ورکولو رجحان کم وو. ښکاره دی چې پاکستان د تیرو 15 کلونو دوران د متحد قامونو هغه
ګران اوریدونکو تاسو واسه امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د امریکا صدر بارک اوباما ویلي د ملک امنیتی ادارو ته وینا کړی چې امریکا ته د سغټ پیخې ترهګرې پیخې خطر نشته، خو ویلي باید چې ویښ پاتې شو. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو همکار زید خټک یو رپورټ راکوي.
د امریکا صدر باراک اوباما ویلي استخباراتي او ترهګرې پر ضد کارکوونکو چارواکو امریکا په خاوره د کوم قسمه ترهګر برید کوم قوي معلومات نه دي ترلاسه کړي. د امریکا صدر یو ځل بیا امریکایي ولس ته ترهګر حملو ممکنه خطر خبرداری ورکړې، په داسې حال چې نومبر میاشت کې پیرس او بیا کالیفورنیا کې ترهګر حملو وروستو خلک اولنه اندېښمن دي. زیارت پورس د امریکا ورجینیا ایالت میکلین نومې سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد قامي مرکز کې وینا په مهال صدر باراک اوباما امریکایانو ته ویلي باید دا خبره یاد وساتي چې په دې خاوره مین ډېر چارواکي د دوی حفاظت لپاره شواروز لګیا دي. مطبوعاتو سره خبرونه وړاندې صدر باراک اوباما دغه مرکز کې د خپل قامي امنیتي ټیم سره هم لیدلی، او ورته د سان برناردینو د پیښې وروستي تفصیلات او ترهګر حملو مخنیوي لپاره ملک او ملک نه بهر روانو هلو ځلو حال احوال تیر کړی شوی دی. صدر اوباما ویلي دا مرکز د ملک د حفاظت لپاره د استخباراتي معلومات ټولولو او بیا نورو ادارو سره شریکولو لپاره مهم ځای دی. په دې مهال صدر اوباما چارواکو ته امر ورکړی چې دې خبرې معلوماتو لپاره خپلې ټولې وسیلې استعمال کړي چې څرنګ د سان برناردینو دغه پیښه رامنځته شوي. امریکا حکومت د دغه پیښې وروستو د کویژدن د ویزې یا کیون ویزې پروګرام ته هم بیا کتنه کوي. د سان برناردینو په پیښه کې ککړې زنانه کیون ویزې باندې امریکې ته سفر کړی وو، او بیا یې دغه تن سره واده کړی وو چا سره یې په ګډه دغه حمله ترسره کړې وه. صدر اوباما دا خبره هم په ګوته کړه چې د امریکا ترهګرۍ پر ضد چارواکو یو شمېر منصوبې ناکامه کړي او ګڼ شمېر ترهګر یې نیولي هم دي. د کالیفورنیا ایالت د ډزو دغه پیښې وروستو صدر اوباما یو شمېر ځل قام ته وینا کړي، په داسې حال چې دغه پیښې وروستو د صدر باراک اوباما انتظامیه لخوا د ترهګرۍ پر ضد تګلارې باندې پوښتنې راولاړې شوي. صدر اوباما یو ځل بیا امریکایي ولس باندې غږ کړی چې یرې ته تسلیم نشي. د ویلي تازه حملو د دوی عزم نور هم پوخ کړی چې دې نه زده کړه وکړي او هغه ټول مدونو کې اصلاحات راولي چرته ضرورت دی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سره ټکی.
په تیر یو کال کې د ترهګرۍ پاړه حکومتي شمیرې ښایي تر ټولو زیات بریدونه د پښتنو په سیمو کې شوي دي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار پارلیمان کې په پوز د نیوکو نه کولو نه غوښتنه کړې.
اس کی کامیابیوں نے ملٹری آپریشن اور متحرک پوری قوم کو کر دیا اور پوری قوم ساتھ ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے اس کا احساس کریں، یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے، کیونکہ سول ملٹری علیحدہ نہیں ہے کہ سول نے یہ کیا اور ملٹری نے یہ کیا.
د پاکستان د سینټ غړو په پنجاب صوبه کې د ترهګر ډلو پر ضد د ګام نه اخستلو په سر په حکومتي تګلاره سختې نیوکې کړي. د مخالف ګوندونو د سینټ د غړو دریس په اړه سلون کې حسن عسکری وایي،
جو بات اے این پی کے لیڈرز نے کہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، میرا خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ فوج پہ یہ پریشر جو ہے وہ بڑھے گا، اسی قسم کے ایکشن کو پنجاب کی میں بھی کرنا پڑے گا.
او دا امریکی دفاع وزیر اشکاٹ دا ترکی او عراق نه وروسته افغانستان ته هم ورغلی، نوموړي په عراق کې د داعش په ضد توندو ګامونو اخستلو لپاره غږ کړی دی.
او وګشي د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان حکومت دا وکړي روان کال 2015 کې د فوزی عملیاتو د لارې ترهګرۍ په ضد مهمه کامیابی موندلې دي. داخله چارو مرستیال وزیر بلی غرامان د سینټ غونډې ته ویلي د ترهګرۍ په 1100 پیښو کې زیاتره فاټاکې شوې دي. بلی غرامان د پیښو تفصیل په وخت ویلي، 750 ترهګر پیښې قبایلي سیمو، 200 خیبر پښتونخوا او 193 په بلوچستان کې شوې دي. بل پلوته د پارلیمان د غړو لخوا په پوځي عملیاتو د نیوکو په وخت داخله وزیر چودھری نثار علی خان دوی ته خواست وکړو په پوز د نیوکو کولو نه دی ډډه وکړي، ځکه چې د ضرب عضب عملیات کولو فیصله د پوز او سویلین حکومت په شریکه کړې وه.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو مشرانو سینټ کې د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې تګلاره نیشنل ایکشن پلان په کمزوري نفاذ باندې سختې نیوکې کړې دي. د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر ویلي، د تندروي پر ضد جنگ تر هغه نشي ګټل کېدی تر څو چې غیر قانوني ګرځول شوو تنظیمونو د نوو نمونو لاندې خپلو عملیاتو شروع کولو مخه نیول شوې نه وي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین پنجاب کې د تندرو ډلو په فعالیتونو باندې اندېښنې څرګندې کړې.
د ملګرو ملتونو د ترقی ادارې یو این ډی پی په نړۍ کې د انساني ژوند ترقی په اړه یو رپورټ کې ویلي دي، پاکستان په نړۍ کې د تعلیم، عمر او د ژوند د معیار په مت کې یو درجه را پریوتې دي او دا وخت په 100 او 200 نمبر پاتې شوی دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو یو این ډی پی ادارې د 180 هیوادونو په اړه رپورټ جاری کړی دی.
پاکستان کې د ماشومانو تعلیم په اړه خبره شوې یو سروي وایي، په ملک کې د شپږ نه تر 14 کالو پورې 40% ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د یو غیر سرکاري ادارې کلیز رپورټ وایي په 40% کې 14% کله هم سکول ته نه دي تلي او 6% ماشومان د ځینې علتونو له کبله سکول پرېښودی.
د امریکا دفاع سیکرټری اشکاټر د جمعې په ورځ په یو ناڅافي سفر افغانستان ته رسیدلی دی. د نوموړي دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د سویلي ایشیا ملکونه په خاصه توګه افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې لخوا تشدد کې زیاتوالی لیدل شوی دی.
د ملګرو ملتونو په مرسته د شام حکومت او اپوزیشن ترمنځ د سولې خبرو پلان شروع کېدو 2 هفتې وړاندې د نړۍ مشران نن په نیویارک کې د شام د مسلې سیاسي حل په سر د درېمې مرحلې ونډه کوي.
د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل له تندر وړلې داعش مالی مرستو مخنیوي لپاره یو متفقه قرارداد منظور کړی دی. د قرارداد مقصد د داعش پراخ او مضبوطي مالی مرستې راکابو کول دي.
د عیسایانو رومن کیتولیک چرچ مشر پوپ فرانسیس د مړې شوې مادر ټریسا دویمه معجزه منلې او هغې ته یې د عیسایانو مقدسه رتبه سینټ درجه ورکړي. د ویټیکن دفتر ویلي پوپ مادر ټریسا ته د سینټ درجه ورکولو فتوا منظوره کړې ده. په فتوا کې د هغه معجزې ذکر شوی دی چې په برازیل کې په کال 2008 کې یو تن د سر د کینسر رسولۍ نه په مکمله توګه روغ شوی و. ځکه چې د کیتولیک میډیا تر مخه د دغه تن میرمن د خپل خاوند د روغېدو لپاره د مادر ټریسا نه دعا غوښتې وه.
د چین چارواکو د جمعې پورس په سرخار بیجین کې د ماحولیاتي خچنوالي خطرناک شکل اخستو له سبب د خطرې دویم خبرداري جاری کړې ده. د موسمیاتو چارواکو تم سرګنده کړې ده زهرجن لوګي د چین په شمالي برخو کې زیاتره د خالی ورځ نه به تر نه ورځ پورې موجود وي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د ډیو ریډیو د خبرونې روانې دي. څنګه چې مو درته د دې خبرونې په اوله کې هم ویلو مهم رپورټونه هم یو شمیر لرو او هغه د انساني ژوند ترکه په اړه باندې چې کوم جاری شوی رپورټ دی. په پاکستان کې د خلک څنګه انساني ژوند کوي او د دې ترڅنګ یو بل رپورټ چې څومره ماشومان کال 2015 کې د سکولونو نه بهر پاتې شوي دي په دې کې ستاسو سیمې ستاسو ماشومان هم شامل دي او کنه په دې اړه باندې به درته رپورټ وړاندې کو. خو دا وخه راځو افغانستان په اړه باندې رپورټ ته. د امریکا دفاع سکرتر ایش کارټر په ناصافي سفر باندې افغانستان ته په داسې مهال باندې رسیدلی دی چې داعش په افغانستان کې او د پاکستان پولو ته نږدې په موجود کې او تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو همکار رحمان بنیری رپورټ راکوي.
ایش کارټر افغانستان ته په داسې وخت کې رسیدلی دی چې په دغه هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوي دي. د امریکې د دفاع وزارت پینټاګان وای د تیر کال په پرتله سه کال د لوړې کچې په حملو کې 20% اضافه شوې ده. صدر براک اوباما په خپلې ورستۍ وینا کې دا فیصله په ډاګه کړې وه چې 9800 امریکایي عسكر به د کال 2014 تر اخره پورې په افغانستان کې وي. تازه خبرونه وایي ایش کارټر په افغانستان کې د لوړپوړو امریکایي کمانډرانو سره ویني. د افغانستان نه ورستۍ خبرونه دا هم وایي چې په عراق او شام کې متحرکه خطرناک وسلوال ګوند داعش اوس په افغانستان کې خطر جوړیږي. ورستیو کې ځینې مطبوعاتو کې د داعش لخوا په افغانستان کې د لویو حملو د لکو خبرونه هم چاپ شوي دي. د افغانستان حکومتي او عسکري چارواکي وایي د داعش د خطر نه خبر دي او مخه به نیسي. تیر ورځ په مطبوعاتو کې راغلی وو داعش وسلوال ګوند د افغانستان په شرقي سیمه ننګرهار کې د ډیورن لیکي سره خوا ته خپل یو غیر قانونه ریډیو خبرونه هم شروع کړي دي. په دغه خبرونو کې داعش عام اولستا د ځان سره د یو ځای کېدلو غږ کوي او وایي په کابل به خپل بیرغ خېجوي. ایش کارټر د افغانستان نه وړاندې د عراق په سفر وو. په عراق کې هاغلی ایش کارټر عراقي مشرانو ته د توندرو وډلې داعش په ضد د هلو ځلو توندولو غږ کړی دی. د شروع په ورځ د عراق د غیر اعلان شوي سفر په وخت بغداد کې خبریالانو سره د خبرو په مهال د امریکا د دفاع وزیر وویل عراقي قیادت سره لیدنو کې په هغوی د امریکا او ائتلافیانو د خواهش واضحه کوي چې عراق ته به د داعش په ضد فعاله کردار ادا کول وي. د ایش کارټر د دغه دورې مقصد د داعش په ضد د روان مهم د نور خکولو په غرض سیمه کې د امریکا د ائتلافیانو سره خبرې اترې کول وو. ایش کارټر بغداد کې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادری او خپل عراقي سیال خالد العبیدی سره لیدنې هم کړې دي. د لیدنو څخه وروسته خبریالانو ته د امریکا د دفاع وزیر اوویل دواړو مشرانو سره لیدنو کې د داعش تر قبضې لاندې عراقي خار رمادي باندې د عراقي حکومت د مکمل قبضې او زر تر زره د موصل په لوري په پرمختګ خبرې هم شوې دي. هغه اوویل د امریکا د داعش د خاتمې مشن کې د عراقي ځواکونو مرسته کې اضافه کول غواړي. د بغداد د سفر په مهال ایش کارټر عراق او شام کې د داعش په ضد د جګړې د سارنیزه امریکایي جنرال سین مک فارلند سره هم لیدنه کړې وه چې پکې د توندر وډلې په ضد د ائتلافي هیوادونو د کاروایو په تیزولو خبرې شوې دي. د عراق د دورې څخه د مخه ایش کارټر ترکی ته تللی وو چېرته چې هغه په ترک قیادت زور راوړی وو چې هغوی دې د داعش په ضد کاروایو لپاره بین المللي ائتلاف ته نوره فضايي او ځمکني مرسته ورکړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د منګدا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خپنه غبان دی اوري. د شوروي اتحاد په وخت کې کله په افغانستان باندې يرغل او شو، نو په لکونو افغانان په ملک پر خودو باندې مجبور شو. خو شادر شلکه افغانان په پاکستان کې په ژوند کول باندې مجبور شو. د دوی یو غټه شمیره اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي او وخت په وخت باندې د پاکستان حکومت لخوا دوی ته د خپل هیواد نه د وتلو نیټه ورکول کیږي. اوس په دا وخت په بلوچستان کې خوشا 2 لک او 90 زره افغان کډوال ژوند کوي او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د خوشا 50 زره رجستر شوو افغان کډوالو روان کال بیرته افغانستان ته د واپسۍ سهولتونه ورکړي دي. خو اوس هم ډیر افغان کډوال داسې دي چې د هغوی سره چې کوم عارضي کارډونو هغه هم د هغې نیټه ختمه شوې ده او هغوی په زور باندې خپل هیواد ته لیږلو باندې مجبور کړل شوي دي. یو رپورټ پې د کوټه ندرې رادیو خبریال حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان کې میشت افغان کډوال وی چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور آرمی پبلک سکول د بریده وروسته اوس د امنیت خوندي ساتونکو ادارو د پولیسو لیویزو له لوري د دوی مشکلات ډېر زیات شوي دي. د کوچلاغ اوسیدونکو تادین ترقی وی چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت د دسمبر پر 1.5 باندې پای ته رسی. د لا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې پروف اف رجستریشن کارت دې بیرته نوې کړل شي.
موږ دا مشکلات لرو، هر افغان چې هغه همیشه موږ فلوس تنګوي او فلوس موږ په عذابوي. زموږ خلک اوس دغه راځي ماجر کارتونه شروع کېږي پر دا ډېر تاریخه باندې. موږ دا کوشش کوو چې ډېر خلک درته دا ماجر کارتونه واخلي. د دوو کلو وخت یې موږ ته راسه خو ټول زموږ څوک نه تنګوي. اوبه نشته زموږ په کیمپو کې، زموږ په کیمپو کې د اتحاد نشته.
د پاکستان د سپران مرکزی وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر بلوچ وویل چې په بلوچستان کې په قانوني ډول باندې 2 لک 90 زره افغان کډوال استوګنه کوي چې په غیر قانوني ډول باندې د دوی شمیره ډیره زیاته ده چې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې استوګنه کوي.
Close to 1 million Afghan refugees are living here in Balochistan. There are many who are not documented.
We have 1 million tanzdi Afghan kadwal pa Balochistan ki usi pa dui ki der da sidi chi aga asnad nalri. Da Pakistan da saradatum markazi wazir Qadar Baloch wel chi Afghan kadwal patragari ki kakan nadi khalbata da kshati kachi jurmuna chi zyatara da bekari la sawab zakhramasta kaji shay sizwanan khalak ba pa di ki kakan wi. په بلوچستان کې دلته افغان کډوال په لورلای، سرانان، زنګل، پیرالیزی، سرخاب، مسلم باغ، کټوی، ژړکاریس، جژګی، پنچپاییس، د سپیدار په کیم کې زیات شمیر افغان کډواله استوګنه کوي. او له دې سره سره د کوټ په شمول دوی د بلوچستان په یو شمیر نور سیمو کې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو 15 لک خلک رجستر دي خو دومره نور بیا په غیر قانوني توګه باندې هم استوګنه کوي. یو ان ایچ سی آر وی تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې کله په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو له لوري برید تر سره شو، لاغرا په دې خوا د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته د ستنېدو لړۍ ګړندۍ شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وی چې د روان کال له جنوري څخه بیا د مارچ تر میاشتې پورې 40 زره افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي دي. په 2014 کې هم په دغه موده کې د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو شمیره یوازې 1 شپېته وله. په پاکستان کې له 15 کلوزخه افغان کډوال میشتې. په خپل وطن کې د تاو تریخوالي، د سولې او د امنیت د خرابې وزې له کبله دوی زیاتره په پاکستان کې استوګنه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
ګران اوردونکو تاسو وایي سم امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جنگونو له وجې نه او د نامنۍ له وجې نه د په نړۍ کې د بیکور خلکو شمیره ډیره زیاته شوې را او دا وخت نږدې شپږ کروڑ ته رسیدلې را چې د پاره انتظامات کول اوس ډیر زیات ګران شوې ده. په دې اړه باندې یو رپورټ د ډیو ریډیو همکار بختور شاره کوي.
د پناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا جاری شوی دغه رپورت کې په لکونو هغه کډوال نه دي شامل څوک چې د بحیرې روم په خطرناک سمندري سفر یورپ ته د ننوتو کوششونه کوي او نه پکې هغه په زرګونو کډوال شامل دي چې د جنگ ځپلو سیمو نه په کډه کولو مجبور دي. خو بیا هم په دغه رپورت کې د بیکوره شو خلکو شمیرې بوګنون کړي دي. په رپورت کې ورکړل شوی شمیرو تر مخه سخت کال د نړیوال پناګزینو شمیره د 2 کروڑ نه اوخته ده، کما چې د کال 1992 راهسه تر ټولو زیاته شمیره ده. د دې ترڅنګ د سیاسي پناوښتونکو شمیره د تیر کال په نسبت 88% زیاته شوې ده او هم دغه شان په خپل وطنونو کې د بیکوره شو کډوالو شمیره سخت کال 3.5 کروڑ ته نږدې شوې ده. د پناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې ترجمان ایڈریان ایڈورډز وایس اف امریکا ته ویلی په زور د خپل کورونو نه د وستون کو شمیره چې د دې کال تر اخره 8 میلیونه یا 6 کروڑ ته د رسیدو امکان دی، د دویم جنگی عظیم وروسته دومره لوی شمیره نه دلیدل شوی. نو موړی وای
Today, each of us has a 1 in 122 chance of becoming a refugee, becoming displaced.
نن سبا په یو سل او دوه شتو کې د یو تن د بیکور کېدو یا مهاجر کېدو امکان دی او دا یو لوی د اندېښنې خبره ده، ولی چې څوک یو ځل بیکور شي نو بیا په کلونو کلونو بیکور وي او ځینې خو پکې تر عمره هم خپل وطن ته واپس نشي.
د کډوالو د نړیوال تنظیم ترجمان زیاتوي د شام پناګزین د 40 میلیونه پناګزینو څلورمه برخه ده او په لکونو نور د شام وګړي په خپل وطن کې به کور هم دي. هغله ایڈورډ د شام د کډوالو په اړه زیاتوي
And I would point to the fact that both in Syria where you have more than 6 million people internally displaced but also in many other countries where you're seeing rising internal displacement.
This is a big worry because internal displacement is often an early warning indicator of future refugees. چرته چې هم په ګنشمیر کې خلک په خپل وطن کې د کډوالۍ ژوند کوي، دا کډوالۍ د نړیوال پناګزینو د بهیر د پاره لمړی علامې دي چې ډېری د اندېښنې وړ دي.
د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر دغه رپورت زیاتوي په خپل مرزي خپلو وطنونو ته بیرته د تلونکو خلکو شره هم په 13 لسیزو کې نور ښکته شوې ده. په دغه رپورت کې په ځایي حکومتونو هم نیوکې شوې دي د کډوالو او پناګزینو کشالی اوارولو کې د یو بل سره کومک نه کوي او که دغه همکاري و نشي نو د پناګزینو کشاله به د ګرد نړۍ د پاره یو سنگینه مسله ثابت شي.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو درو خيږي د پښتو ویلو نو ډیر خلک من کرو خيږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اردوونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او نړۍ کې د ملګرو ملتونو د یو این ڈی پی رپورٹ تر مخه ناروې هغه هیواد دی چې د تیر 12 کلونو راسی اولس د تعلیم، عمر او د ژوند نور بنیادی سہولتونو په حواله سره د ژوند په اعلی مرتبه باندې ریو خو ژوند تیروي. خو پاکستان په سروے چې کوم شویره یو سل او اته اتیا ملکونو کې په هغه کې په یو سل او وسل وختم نمبر پاتې شوی دی او دغه رپورټ تر مخه پاکستان د تیر کلونو په پرتلا یو درجه نور هم راپریوتی دی. په دې اړه باندې یو رپورټ د ډیو ریډیو خبریاله سادیا قسم شاره کوي.
د ملګری ملتونو د لاندې کارکونکو ادارې یو این ڈی پی د کال 2015 د انساني ترقی په حق لا جاری شوی درجه بندي تر مخه په یو سل اته اتیا ملکونو کې د اوسط عمر، تعلیم، آمدن او د ژوند معیار په بنیاد ناروې د دنیا ټولو نه بهتر ملک دی. د انساني ترقی درجه بندي یا هیومن ډیولپمنټ انډیکس باندې پاکستان تیر کال نه یو درجه راغورځېدلې ده. د پاکستان درجه په دغه هیومن ډیولپمنټ انډیکس یو سل او وو سل بیختمه ده. د پیښور یو تعلیمي ادارې انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساینسز مشر او د معیشت مضمون باندې پوهان ډاکټر محمد محسن نه چې تپوسو شو چې څه وجوهات دي چې د پاکستان په ایچ ڈی آئی یا هیومن ډیولپمنټ انډیکس باندې درجه دومره کته راغورځېدلې ده، نو هغه ویل چې د دې وجه دا ده چې پاکستان کې منصوبي یا پلانس خو ډېر ښه جوړېږي خو هغې باندې عمل نه کېږي. حکومتي عملداري او پاکستان کې امنیتي حالات هم دلته انساني ترقی کې یو خنډ دی.
ویک گورننس چې هغه وجه نه ډیولپمنټ نکېږي. دا زموږ چې دوه اخته راغو دی کې همدارې چې پاورټي زیاته شوې ده. پاورټي ځکه زیاته شوې ده چې جاب نشته، ډیولپمنټ نکېږي. د ډیولپمنټ نکېدو زما په خیال کې دوه وجه کېدی شي. یو خو جنرل چې کوم موږ وایو لولسنس، ټیررزم، دلته ترقیا د پاره کم کارخانو لګولو د پاره، اولوی پروجیکټس لګولو د پاره، سرمایہ کاری د پاره چې ورته فورن ډایریکټ انویسټمنټ بهر ملکونو نه سرمایہ دار چې دلته پیسې را لیږي دغه د پاره لکه بجلی پیداوار زیاتولو د پاره، سیمنټو کارخانه دا هغه نشته دی چې کوم کارخانه لګي دا هغه حفاظت نشته دی. نو دغه یو لویه وجه ده چې بهر نه سرمایہ کار نه راځي دلته چې آپ ځانم یریږي او هغه خپل سرمایه کاری ونه یریږي.
ډاکټر محسن وایي چې بهر مزدوري کوونکي کومه پیسې پاکستان ته رالیږي هغه هم کمه ده، بل بارانی سرمایه کاری دلته نه کیږي یا هغه کېدو کې ډېر مشکلات دي ځکه دلته غربت هم دی او انساني ترقی کې بهتري یعنی د خلکو ژوند کې بهتري نه ښکاري. ډاکټر محسن وایي چې په کوم ملکونو کې انساني ترقی شوي لکه ناروې او امریکا په کار د حکومت د هغوی په شانتي د تعلیم لپاره بجټ زیات کړي چې خلک زیات تعلیم وکړي او خپل ژوند ښه کولی شي.
حکومت فند صرف بجټ کې 2% دی د تعلیم لپاره، د ناروې شو که یو ایس شو که هغه کې هغه 15% د بجټ التزی. نو زمونږ په تعلیم باندې خرچه ډېره کمه حکومت کوي، هغې وجه نه تعلیم هم کم دی. پاپولیشن نن سبا مونږ ورته نالج اکانومي وایو چې هغه ملکونه ترقی کوي چې کم نالج اکانومي ده چاوي. نالج اکانومي دا ده چې تاسو نوې تر نوې تعلیم خپل خلکو ته ورکړئ او ټیکنالوجي تاسو استعمالوئ دغه شینو کې راځئ، نو هغه نه ترقی کوي.
په دغه درجه بندي کې د افغانستان درجه یو سل او یو اویایم ده. د نور جنوبی ایشیا ملکونه لکه سریلانکا په 3 اویایم، بنگلادیش په 1.2 او نیپال په 1.5 درجه دی. دا درجه بندی ښایي چې د پاکستان نه دغه ملکونو کې د خلکو د ژوند معیار بهتر دی. د انساني ترقی د دغه درجه بندی کې تر ټولو نه اخري درجه باندې د افریقی ملک نایجر دی. د دې نه مخکې په درجو باندې هم د افریقی نور ملکونه لکه مرکزی جنوبی افریقا، اریتریا، چاد او برونډي دي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دی ریډیو پیښور.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجړه کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني، نو هغه بم لاس وجړوي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختو ډراما وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سه شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. کم وخت چې روس شوروي اتحاد او سوویت یونین په هغه وخت کې هغه په نړۍ کې د غټ نړیوال قوت د امریکا مقابله کوله، خو په افغانستان کې د جنگ سره د مخ کېدو وروسته سوویت یونین چې کوم دی هغه په مختلفو ملکونو کې تقسیم شو. دا وخت اوس روس پاتې دی، خو د روس صدر پیوټن په حواله سره دا وخت په نړۍ کې بیا د تبصرې شروع شوې وي چې داغه په مشرق کې روس بیا یو وار راوچتېږي. کو کتل شي په منځني ختیځ کې په شام او عراق کې د داعش ډلې په ضد باندې هم چې کوم دی هغه اوس تر ټولو مخکې مخکې یو ځان بېل رای لري. په یوکرین کې هم هغه د غربي هیوادونو یورپي هیوادونو سره لګیا په جګړه کې مخ دی، او روس په دغه ځای کې خپل اثر لګیا دی زیاتوي. د دې نه علاوه پاکستان غونډه کې ملک او افغانستان کې هم غواړي چې غټ پروژو چې کوم دی په هغه کې برخه جوړ شي. د ریډیو ریډیو همکار شعیب زاده کال 2015 کې د پوتین پورته کړ شوی ګامونو په اړه باندې یو رپورټ تیار کړی او دوی ته تاسو پام راګرځو.
په شام کې د روس هوایی بمبارۍ د هیواد د شام پاړه نړیوالو کوششونو مرکز کې شامل کو، چرته چې نړۍ د ترهګرۍ د مخنیوي د کډوالو د لوی ستونزو د حل او د یاغیانو د دمش سره د امن لوزنامې کوششونه کوي. په ماسکو کې دغه ګام ته د یوې لویې کامیابۍ په توګه قتل کیږي او د یوکرین په سر شروع شوی یوازېوالی بیا ختمیږي. ویکتر مبزن په ماسکو یونیورسټۍ کې د نړیوالو اړیکو یو ماهر دی. دی وایي په روس کې یو عام فکر دا دی، په خاصه توګه په سیاسي او پوځي حلقو کې، چې روس اوس د غربي هیوادونو په پرتله په یو مضبوط ځای ولاړ دی او خپله ایجنډا په نورو مني.
There is the general feeling here, I would say, among the political and military elites that Russia now has the competitive edge over the West.
که څه هم روس وایي چې دوی په شام کې په ترهګرو بمباري کوي، خو غربي هیوادونه او امریکا په دوی دا تور هم لګی چې دوی د شام صدر بشر الاسد مخالفین په نخښه کوي. خو د صدر پوتین د دغه پوځي ګټو قیمت هم ډیر لوی دی. د داعش وسلوالو د روس د سورلو یو جهاز کې د بمی چاودنې وروسته راغورځولو ذمهواري په غاړه اغستې ده. الیگزینډر باونوف په ماسکو کې د کارنیګی سنټر سره کار کوي.
It's the increased danger of terrorist attacks against Russians everywhere in the world and inside Russia itself.
دوی چې دغه برید د روسیانو پر ضد په روس او په هر نړۍ کې د ترهګر بریدونو خطر نور هم سیوا کړي. د ترکی له خوا بیا د روس یو جنگي جهاز راګوزارلو د ترکی سره د روس په اړیکو کې تاوتریخوالی هم یو نوی پړاو تر رسولی. که څه هم روس په نړۍ کې د طاقت په لوبه کې خوځان ځای کوي، خو د هیواد دننه بیا د اقتصادي ستونزو له وجې د خلکو ژوند سختیږي.
It's not destroyed or torn apart, but it's very weak.
خاغلی الیگزینډر وای چې که څه هم اقتصاد تباه شوی نه دی، خو کمزوری شوی دی او د پرمختګ په ځای اقتصاد په شا روان دی. دلته د پیسو او ټکنالوژۍ کمی دی. خاغلی الیگزینډر زیاتوي که چیرې د اقتصاد دغه لانجه هم داسې روانه وي، نو امکان دی په روس کې د خاغلی پوتین مرسته کم شي، په داسې حال چې هغه د شهرت لوړې درجې ته رسېدلی و. په روس کې بیا د ځینو څېړونکو په وینا د شهرت دغه لویه درجه په هیواد کې د قام پرستۍ د جذبې په اساس سیوا شوې ده، چرته چې دا ګڼل کیږي چې روس نړۍ کې لوی سیاسي ګټې ترلاسه کړي. په دغو کې په کال 2014 کې په روس کې شوي د یخنیانو سوچي اولمپکس، په کال 2014 کې د یوکرین کرایمیا برخه نیول، او په یوکرین او شام کې د حکومتونو مرستې کول شامل دي.
وایس اف امریکا
یو رادیو اورئ.